خلکو ستړي مشي پر دې هیله چې روغ جوړ وستي دا مشال لريو دا څنګه تاسو ته پته ده چې د ځنو وجوهاتو له کبله موږ ستاسو لپاره ځانګړې خبرونه لرو. دغه خبرونه موږ ستاسو لپاره لوړاندې سپتو. نو په دې ګړې کې به واورې چې شاکر رگزی هغه څنګه شاعر دی د په ژوند او د په کار باندې تاسو خبرېږي له مشال لډیو سره اوسه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوردونکو شاکر رزه د قبایلی ضلع اورغزو سره تړاو لري او نن سبا په کوهاټ کې ژوند کوي. پښتو ادبیاتو کې یې ډاکټري یا پی ایچ ڈی کړې ده. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال دی. نثر او شعری مجموعه چاپ شوی او ناچاپ اثر هم لري. د پښتانه ادبی ملګری یا پام نومي تنظیم یو مهم غړی دی. زموږ همکار ممتاز بنگش له شاکر اورغزی سره د هغه په ژوند او کار خبرې کړي. راځي چې په ګډه توک شو.
د مشال اوریدونکو سلامونه. زه ممتاز بنگش يم او زه نن ستاسو ملاقات د یو داسې شاعر او ادیب سره لرم چې یقینا تاسو که د شعر او ادب سره مینه لرئ نو دا خو نوم به تاسو خامخا اوریدلې وي. د نثری او د شعری مجموع لیکوال دی او په پښتو ادبیاتو کې ډاکټري کړې ده. خخ سندرغاړو د دوی کلام په خپل خوک کې ریکارډ کړي هم دی. زما مراد د ډاکټر شکر اورزی څخه چې هغه نن موږ سره موجود دی. موږ به دغه سره د هغوی د کار او زیار او د ژوند او د هغوی فن په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ.
ډیره زیاته مننه ممتاز صاحب تاسو نه هم او تاسو د مشال ریډیو نه هم او چې ماته مدام مخه راکا چې زه د خپل خیالاتو اظهار د پښتو د ادب لستونکو سره یا غوی مینوالو سره وکړې شم.
خپل تعارف په خپل ټکو کې وکي. یقینا ستاسو د نوم نه به زمونږ اوریدونکي او د ادب مینوال خبر وي. خو زمونږ د مشال ریډیو د لارې هم یو واری بیا خپل بشپړ تعارف زمونږ سره وکي چې تاسو تعلق د کوم ځای څخه دی او زده کړې مو تر کومه کړې دي او نن سبا مو څه دنده ده.
ممتاز صاحب ما خپل نوم محمد خلیل دی او ادبي نوم مشکر اورگزی دی. نو ما تعلق په بنیادی طور باندې د اورغزو سره دی. په اورغزو کې د شیخان قبیله او درن شیخان سره زما بنیادی تعلق دی. تر لسمه ما چې کوم زده کړې کړې دي نو دا مو د درن شیخان های سکول نه کړې دي. هغه نه پس بیا د لسم څلسم او شپلسم پورې دغه زده کړې چې کوم دي دا ما په پرایویټ توګه کړې دي. د کوهاټ پوهنتون نه ما بیا ماسټري پښتو کې ماسټري په پرایویټ توګه باندې کړې ده. او دین اورستا بیا په 2009 کې زه په حیثیت د یو پرایمری سکول استاد ما خپل مطلب دا چې دا پښه اختیار کړه. بیا ورسته ما 2013 کې پروموشن وشو یعنی میډل سکول استاد په هیڅ باندې سیټي استاد ته ما پروموشن وشو. او په 2015 کې بیا ما د پېښور په هنتون کې د انفیلډ پر داخلا واخیسته. او هغه سی بیا 2023 کې ما د پښتو اکیډمي پېښور په هنتون نه پی ایچ ډی سند ترلاسه کړو. او دې دوران کې په 2013 کې د پښتونخوا پبلک سرویس کمیشن لخوا د پښتو استادانو د ایس ایس د پر اډورټایزمنټ وشو. هغه کې بیا زه په 2019 کې د پښتو ایس ایس په هیڅ باندې وښتل شم. او په موجوده ټیم کې زه په کوهاټ کې په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول مسلم آباد کې د پښتو سبجیکټ سپیشلیسټ یم. او دین علاوه که زه د ادب حواله سره د خپل تعارف خبره کوم نو ما سکول د ورنه دغه شعر او شعری شروع کړی ده او تر دې دمه پکې لګیا یم.
سو کلن وی چې وډمبه شعر مو وېرو کوم ټولګي کې وی
او ممتاز صاحب اس که زه خپل سوچ کوم کله کله چې را دا شعر ته ځکل راغلې ما وسنګ راغلې ما نو دا ډېر د مشومتوب خبره ده چې زه ډېر مشوم ما دا زه پرایمری کلاسونو کې ما دا پنځم یا څلورم دریم دغه کلاسونو کې چې ما د سی وړې وړې جملې ځان سره لیکلې هغه ته مته پته نه لګی دا شعر د سلی کما خو ورسره ما سوچ کړی دی یا زه اوس په سوچ کوم نو ماته دا اندازه لګی چې دغه ما ذهن تخلیکی وو چې دغه دور کې به هم ما دا سی وړی وړی جملی ځان سره لیکلی، اگر که هغه د شعر په دغه باندې پوره نه وي، خو ما سره چې بیا وروسته چې کوم پریکار موجود دی چې ما باقاعده لیکل شروع کړی دی، هغه ما سره پریکار موجود دی. نو دا زه بیا په نهم ټولګي کې وم، دا د 1998 یا 1999 خبره ده چې دا ما باقاعده لیکل شروع کړی دی، هغه غزلونه هغه نظمونه ما سره پریکار موجود دی.
تاسو شاعری شروع کړه نهم ټولګي کې وی، آیا دې دوران کې تاسو داسې څوک شاعر وو چې هغه تاسو لوستو یا ستاسو خوښ وو یا ستاسو آیډیا وو؟
ممتاز صاحب، دا زه په دې ټینګې په اورکزو کې وم. په اورکزو کې ما تاسو ذکر وکړو چې په کومې علاقې سره زما تعلق و، نو په دې خواو شاو کې بالکل څوک شعر نه و، نو مخکې داسې څوک شعر تیر شوی و، نو موجوده ټینګ څوک شعر وو چې هغه نه یا ما څه سره اخیستی وې یا هغه نه ما څه زده کړه کړې وې. خو بنیادي طور باندې چې زه پښتو شعر ادب طرف ته راتلم، نو دې کې بنیادي کردار چې کوم دی دغه د پښتو چې کوم نصاب کتابونه وو، نو دې کې به ما مختلف شاعران لوستو، د هغوی کلمونه به ما لوستو، نو هغه به ما باندې اثر کولو. او بیا ورسره ورسره به ما په ریډیو اوریدو، ما یو تر وو هغه ملیشین ریډر شوی و، هغه سره د ریډیو ډېر زیات شوق وو. موږ سره خپل ریډیو نه و، هغه به چې ریډیو ولګول د پېښور سټېشن چې کوم نشریات وو، دا به مو اوریدو. نو دي کې به مختلف پروګرامونه وو د پښتو ژبې حوالې سره، د موسیقۍ حوالې سره، یا د ادب حوالې سره، دا به مو ډېر شوق سره اوریدو. دغه شوق وو، دغه وو چې هغه به مو لږ لږ زده کړه هم کوله. او بیا وروسته داسې شو چې ما باقاعده، یعنی زه لکه هم تر ورسېدم، نو ما بیا باقاعده لیکل شروع کړو. خو دغه اثر چې کوم دی، لکه داسې څوک خاص شخصیت نه و چې هغه نظم متاثره شوی وم او ما لیکل پیل کړی وي.
داسې څوک استاد یا استادان لري چې هغوی نه بیا باقاعده تاسو اصلاح اخیستی وي؟
دا چې کله 2009 کې زه کوهار ته راغلم، نو دغه ټایم کې ما تقریبا داسې وګڼه چې لس تره شاعري کړې وه. او زه مطلب د چې کومه ابتدایي مرحلې وي هغو نه راتېر شوی وم. او په دغه دوران کې په 2002 کې یو ملاقات ما شعر سره شوی و، قاسم محمود بنویسی سره، چې هغوی کور ته زه ورغلی وم په سرای نورنګ لکې مروت کې. هغوی ته ما خپل چې کوم کلام و کوم بیاز و یا کومه ډایری وه، هغه ما هغوی ته ښودلی وه. هغوی چې ولیدن، هغوی مطلب دی چې ما ته ډېره زیاته حوصله راکړه چې رستا په شاعري کې هېڅ داسې مطلب د فني غلطیانې نشته دی، بهر کافیه ردیف هر څه د ټیک ټاک دی، بس شاعري کې اوس مشورې راته راکړي. او بیا چې کله زه 2009 کې کوهار ته راغلم، نو بیا دلته رحمت شاه رحمت صاحب یو مشر شاعر دی، الله تعالی دې ژوندی لري، اوس هم ژوندی دی. نو هغوی نه بیا ما اصلاح اخیستل شروع کړو. هغه فني غلطي خو ما په کلام کې نه وه چې یا د بهر څه مسله وي یا کافیه او ردیف، خو بهرحال بیا هم د ټکو نشستو برخه خاص یا چیرته کې مطلب دی چې هغه د مصری رواني او سره خسته کېدی شي، نو دغه سی یا منوي حواله سره چیرته پکې لګ ډیر کمی وو، نو بیا به مخبل کلام رحمت شاه رحمت صاحب ته خودلو، هغه به ماته بیا اصلاح کوله. نو زه دا ویل شم چې رحمت شاه رحمت صاحب انما اصلاح خسته ده، هغه نو ما سره ګډه زده کړه کړی ده.
دی دور کې تاسو د ادبی ټولنو غړې پاتې، کوم کوم ادبی ټولنې تاسو ته یاد چې هغه سره تاسو غړیتوب لرلو یا د هغه په مشایرو کې تاسو شریک شوی وي؟
بالکل، دا لکه څنګه ما مخکې ذکر وکړو چې په 2009 کې چې کله زه کوهار ته راغلم، دغه د پښتونخوا حالات چې کوم دغه پرشنونو وغیرہ نه لکه مو په کډی کول باندې مجبور شوم زه کوهار ته راغلم. نو دلته ما دغه موقع نه پیدا وچته کا، او زه په اول ځل عدنان بخاري صاحب سره ملاو شوم چې دغه وخت کې دوی په جنرال لایبرری کې لایبرین وو. نو هغوی سره مخبل تعارف وکړو، ته مخبل کلام مو خیلو، او نو هغوی بیا داسې وکړو چې زه بکره سهولي کوم کې کوهار چې دلته یو لکه څنګه مخکې مو د رحمت شاه رحمت صاحب ذکر وکړو، د رحمت شاه رحمت صاحب دغه ټولنې بنیاد یې خو په 1900 کې، او ایب صبیر سیب د دې سرپرستو. نو دغه ټولنه هغه ټیم ډیره فعاله وه 2009 ولسم کې. نو دغه ټولنې نه ما باقاعده شروعات وکړو، په دې کې ما ممبرشپ وکړو، بیا به د دې په غونډو کې زه شریکې دم. خو دې تر څنګ د کوهاټ کې نورې کومې ټولنې دغه وخت کې فعالې وې، په هغوی کې به هم ما ناسته کوله، هغوی اجلسونو ته به ضرورت لم، نو زده کړه به مې کوله. ونه خو بیا په 2011 کې صادق سرګردان د خدای وبخي، هغه یو داسې څوک وو چې دلته چونکې د ورګزو چې کوم اپریشن د وجه نه مختلف خلک کوهاټ ته راغلي دي، کډوال شوی دي. نو دغه کډوالانو کې یو شمیر زلمی شاعران هم وو چې هغه د نورو ټولنو ته راوستلو په ځای صادق سرګردان سیو دغه سوچ وکړو چې دوی پر موږ خپل تنظیم جوړ کړو چې دغه د کډوالو شاعرانو یو تربیت مو وکړو. نو بیا په 2011 کې اورکزی ادبي قافله بنیاد مو کېښودو په کوهاټ کې. ناغز اولنی جنرال سیکرټري هم وټکله شوم، صادق سرګردان سیو د خدای وبخي، هغه د دې تر مرګ سره پورې صدر وو. دغه ټولنه اوس هم آباد ده، وخت نو خپل غونډې کوي په مختلفو موکو باندې نو سہولی کو کی او ورزی ادبی قافله د پوخار په ستو باندې دوه تنظیمونو سره ټچ پته شوې ما او وسوم زور کې خپل ممبرشپ لرمه
چاپ او ناچاپ اثر دی کم دی کله زمنګ وريدون کو ته وای
دا پچا پسرو کې اولینې چې کوم دې پخرونه کې ګلون د ورغزو د شعرونو کوم مزه کړو کو د ورزی ادبی قافله چې کوم شعرانو یا د سره کوم هم خیال ملګری وو د ورغزو د غوي کلمونو مرجمه کو د تقریبا یو څلور شعران جوړیږي دا صادق سرګردار سه پمرسته باندې دا کتاب 2012 کې غالبا مو په چاپ کو تذکرې په شکل کې اچزه او صادق سرګردان د دې مؤلفینو یو خدغه زما چاپ کتاب دی دینه پس بیا په 2013 کې ما خپل شعري مجموعه چې کوم مواد زلق په نوم باندې اهم چاپ کړی دا او اوس می خپل نثر او د تنقید او تحقیق او مختلفه مقالې دي هغه می رجم کړی دي او هغه می د کتن او تلنه په نوم باندې چاپ کړی دی یند درې کتابونه چې کوم دي دا زما چاپ دي په چاپ سره کې ما چاپ ته تیار دی ادب او تهذیب دا کتاب بالکل تیار دی ان شاء الله راتلونکو لګو ورځو کې به دا هم مرکز ته راشي او دین علاوه زما بل یو کتاب چې هغه په پریس کې دی په لګو ورځو کې هغه هم چاپ کیدون کې دی سرت سحر چې د کوهات سره تعلق لرونکو یو مشر شعر او ادیب دی ډیر کاری کړی دی ډیر کتابونه لیکلي دي او هغه په کار او ځار باندې هم ما کتاب لیکلی دی دا هم مطلب دی په پریس کې دی او څلګو ورځو کې به دا هم چاپ شي او دین علاوه زما د پی ایچ ډی مقاله چې کومه ده د پښتو د جدید غزل تهذیبي مطالعه نو دا هم موضوع اراده لرم چې په راتلونکو ورځو کې چاپ کما او دې ترڅنګ ما یو بل تحقیق باندې کار روان کړی دی چې د ورغزو سره چکه سیمه ده په دې کې ځنې ځنګړي متلونه دي او محاورې دي په هغه باندې کار کوم هغه ترجمه کوم نه دغه یو سیلنیز اثر چې کوم دی دا هم زیاته اراده لرم چې دا څه چاپ کما او دې نه علاوه دوه شعري مجموعه چې وا د پوګاله په نوم باندې هم تیار ده او دې نه علاوه یو بل شعري مجموعه زما ماته څنګه دا هم مطلب دی چې زه پرتنګي کې رضا لرم چې چاپ شي او یدوار پرتژنه مې لیکلې دي هغه هم مطلب دی چې ما سره تیار پرت دي او نو کله وخت او حالات داسې یو مخابره برښوه ما ته مکمل پلاس راغله نو هغه هم زه د خولا په لټون په نوم باندې چاپ کول غواړم
شکر صاحب تاسو د ادبی تنظیمونو ذکر مکو د دین وړاندې پښتنه ادبی ملګری تاسو یو تنظیم جوړ کړی دی چې موږ هم تاسو په پروګرامونو کې دستورو کې ګډون کوو کوارټ کې ادبی تنظیمونه موجود وو په بیا د پام د جوړولو خیال مو څنګه ځین ته رالو د دې ضرورت ولې پیښ شو تاسو ته
متاسب پام کوهات یعنی پښتنه ادبی ملګری کوهات دا داس یو تنظیم دی د دې سوچ شروع کې ډاکټر ریبل فنا صاحب ډاکټر وزیر شدان صاحب پروفیسر فضل رحیم عدنان بخاری او ز او داسې مو سره سنور د کوهات مشرانو دغه یو فکر وکړو چې اکثر ادبی تنظیمونه چې کوم دي هغه غیر فعال دي چې هغه نوم هوښته وجود شته هغه هغه فعالیت په میدان باندې نشته دی یو دویم دا چې ځینې تنظیمونه دا سې چې هغه خپل منځي د سیاسي اختلافات لري چې هغه یو بل ته نه نږدې کیږي یو پروګرامونه ته یو بل پروګرامونه ته نه ورسي نو موږ به دا کوشش وکړو چې دا سې تنظیم د ټول کوهات په ستو باندې مور جوړ کو ټول تنظیمونه هغه کې نمائندګي وي او بل مو دا سوچ وکړو چې د کوم تنظیمونه فعال دي دوی اکثر بس زیات توجه دي تور کړی د مشاعرې وکي او مشاعرې مطلب د چیا د سينور خصوصا حکومت سينونو پروګرامو کې نو مو کوشش دغه وکړو چې پام به یو داسې کار کوي چې دوی بس توجه نصر تکي ځکه چې نظم خو ډېر لیکل کیږي او نصر ته په پښتو کې توجه کم کیږي نو مو به مونږ دې کردار دغه وي د پام د سوري لاندې چې مو نصر نگران چې کوم دي هغه مخ ته کو هغه ته مطلب د چې کوم کار زیات دغه اعتراف هم کو او هغه د چپکولو هڅه هم کو او نوې کول چې کوم دی هغه هم مطلب دی چې نصر لیکلو طرف ته متوجي کو چې هغه نصر ولیکي په نصر کې هغه تخلیقي نصر دی که تنقیدی دی او که تحقیقي دی چې هغه دې ترته مو متوجي کو نو اولنی دوه پروګرامونه مو دا سکړی دي هغه غالبا تاسو مخې ته دي تاسو پروګرامونه کتلې دي چې هغه کې مو یو پروګرام د سیو کو چې هغه ممتاز علي خان خټک سه یو مشر شعر او ادیب دی د هغه د کار او زیار محاوله سره هغه ته مو یو ایوارډ هم ورکو هغه په نوی کوم دی پروگرام را جوړ کو او بیا غ پسې مو د مشر شاعر او ادیب سید رهبس په اجازه کې هم یو غونډه وکا او ته مو یو ایوارډ هم ورکو نو دا بنیدی دغه دا سیوا چې دی طریقې سره مو د خپل مشران ونزو او خپل قشران چې کوم دی اغا نصر تر ته وحسو نو بنیدی ضرورت یې ځکه پیښ شو چې نور ټولنې کوم دی نو غوې زیاته توجه شعر تر ته او پام پښتنه د ملګری چې کوم دی د دوی بنیدی هڅه چې کوم ده اغا به نصر تر ته وي
شکر شپ تاسو سره خوب خبره دوام لري زه غواړم چې زمونږ وريدونکو ته تاسو پل سره کلام وړاندې کړئ
بالکل ممتاز ولینا ځکه چې شاعر سره چې خبرې کیږي او مرکه کیږي هغه سره د شعر کلام چې نوي نو بیا یقینا وريدونکو چې کوم دی دا یو تند محسوسي نو مخ په وريدونکو دغه د تند احساس تماس لرو نو زب خپل کلام تاسو ته وړاندې کما. غیر ملګرو به اوریدلی هم وي چې کله سحر کله ماښام کیږي سو غږ نه کوي، کله سحر کله ماښام کیږي سو غږ نه کوي، زما د سر سودا مدام کیږي سوغ غږ نه کوي. او هلته د غره د زنور هم پختنه کیږي، هلته د غره د زنور هم پختنه کیږي، دلته زمونږه کتلیام کیږي سوغ غږ نه کوي. او قیمت د تیلو چې سیواشي هنګامه جوړه شي، قیمت د تیلو چې سیواشي هنګامه جوړه شي، زما د وینې چې نیلام کیږي سوغ غږ نه کوي. او بل شعر دی چې هغه کرونه چې په یو مذهب کې نه دی روا، هغه کرونه چې په یو مذهب کې نه دی روا، هغه په نوم چې د اسلام کیږي سوغ غږ نه کوي. او مکتارز ده چې پړ هم پختون مړ هم پختون شکیره وجه څه ده،
پړ هم پختون مړ هم پختون
شکیره وجه څه ده، څومره ناساز په دې کام کیږي سوغ غږ نه کوي.
ډیر لا شکر صاحب، ډیر مننه چې تاسو زمونږ اوریدونکو ته خپل کلام اورولو. اوریدونکو دې وخت کې مونږ خلو یو دمه او هم دا ډاکټر شکر اورگزی یو کلام چې گلزار عالم په خپل خولي غږ کې ویل دی، د دې غزل نو وروسته به زمونږ دا ډاکټر شکر اورگزی سره مرکه دوام لري.
وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے استاد، وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے، تامہر جلد ارمانوں نو قتل عام کڑے دے، قتل عام کڑے دے استاد، وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے، قتل عام کڑے دے، قتل عام کڑے دے، پروان کوی ما خود ہر چت جذبات و احترام کڑے دے، ما خود ہر چت جذبات و احترام کڑے دے، تامہر زلد ارمان نو قتل عام کڑے دے، قتل عام کڑے دے، ساد وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے، تامہر زلد ارمان نو قتل عام کڑے دے، قتل عام کڑے دے. Oh, ارمانونو قتل عام کڑے دے قتل عام کڑے دے خوشحال مرست نکڑا وس میں نہ رسی دو مات خوشحال مرست نکڑا وس میں نہ رسی دو دمر میں وسوچ نفرت مد بحرام کڑے دے دمر میں وسوچ نفرت مد بحرام کڑے دے چاچ پخبلاد جنگونو اہتمام کڑے دے چاچ پخبلاد جنگونو اہتمام کڑے دے تامہر زلد ارمانونو قتل عام کڑے دے قتل عام کڑے دے استاد وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے تامہر زلد ارمانونو قتل عام کڑے دے قتل عام کڑے دے
اوریدن کو تاسو دا غزل واوریدو چی شاعر وو ڈاکٹر شاکر اورگزے او نن زمونږ سره ملمه هم دے دا غوی سره زمونږ مرکه دوام لري شاکر سپ تاسو د دبین وړاندې د پام ادبی ټولنې ذکر وکړلو پښتنه ادبی ملګری پام رتون کی مسیره دی دی د دې پلیټ فارم دا د سیسا مخصوص یا زنګړی ردم وی چې نور د ادب ودی د پاره به د دې د پام د پلیټ فارم نه تاسو سره کول غواړی
او پر تلونکی کې چې موږ کوم اراده دا یا کوم نیت یا د دې کوم له عمل له هغه کې یو دا ده چې موږ یو موضوع ټکو په هغه باندې مطلب دا چې موږ دوه درې شاعران یا نثر نگاران چې کوم دي هغوی ته یو پروجیکټ شکل کې هغه موضوع ورکوو چې په دې باندې تاسو تحقیقي کار وکړي نو دوی دغه کار چې کوم وي دا بیا موږ کتابي شکل کې چپ کوو هم نو دغه طریقې سره موږ کوشش دغه دی چې دغه نثر نگاران چې کوم دي دا وهڅول شي یو موضوع ته لکه فرض کړه زه به دا ویم چې کوهاټ کې ایوب صابر دی مو یو شعر ته یا دیو نثر نگار ته دیو نثر نگارانو ته هغه باندې دغه سه مقاله ورکې چې تاسو د ایوب صابر صاحب په ژوند باندې مقاله ولیکې بل ته وایي چې هغوی مطلب د شریک موضوعات دي په دې باندې تاسو مقاله ولیکې بل نثر نگار ته مو ووایې چې د دوی د کوم نثر دی یا کوم دی کلمونه دي کلی دي اخباری کلمونه دي په دې باندې تاسو مطلب دی چې تحقیق وکړي او دا راټول کړي په دې باندې مطلب دی چې مقاله ولیکې نو دغه ټول کار چې کله جمع شي نو دا به بیا مطلب دی چې موږ پښتو لوستونکو ته په کتابي شکل کې هم وړاندې کوو. نو دغه یو اراده هم موږ لرو، او دې نه علاوه موږ یو اراده هم لرو چې په مختلفو موضوعاتو باندې مباحثې وکړو. یعنی مطلب دا چې نوی کول چې کوم دی، نوی کول کوم شاعران ادیبان او نثرنگاران دي، هغه موږ جمع کړو، هغوی ته مو داسې یو سکالر وګړو چې هغه دوی ته مطلب دی چې په یو خاص په ټاپک باندې په خاص عنوان باندې لیکچر هم ورکړي، او بیا د دغو که ذهن کې د دغو ګډونوارو څه سوالونه وي دغوی سوالونو ته پوښتنې یعنی جوابونه هم وایي. نو داسې هم لرو، او مذاکرې شکل کې هم موږ کوشش کوو چې دغسې یو موضوع باندې موږ په مذاکره وکړو چې هغه کې مطلب هر یو کس د خپلو خیالاتو اظهار کولی شي، یعنې چا ذهن کې په یو موضوع باندې څه خبره هم راتلی شي، نو داسې یو پلیټفارم ورته ورکړو. دې فایده به دا وشي چې اکثر زموږ نوی کول چې کوم دی دوی ته د خبرې کولو موقع ډېره کمه میلاویږي. نو پام کې به موږ دا پام دې کوشنو ته هم لرو چې دوی ته د خپلې خبرې کولو یو پلیټفارم هم برابر کړو چې دوی خپله خبره ښه په سل وړتیا سره بغیر د څه ججک نه بغیر د څه خوف نه وکړی شي. نو دې سره به دا وشي چې دوی به هغه چې مافي ضمیر د بینولو چې کوم هغه د جرت دی یعنې هغه به دوی ته میلاویږي، او د دې سره د دوی که څه کمی کوتهی وي نو د هغه د پلش کولو به هم کوشش کوو.
پښتانه ادبي ملګري پام، د دې دایره به یوازې تر کوهاټه محدود وي یا د دې د پراخولو اراده هم لري تاسو؟
دا ډېره ښه پوښتنه تاسو وکړه. تر څو پورې چې د پروګرامونو خبره ده یا مختلفو د شاعرانو ادیبانو د نزولو خبره ده یعنې هغوی په احساس کې د غونډو خبره ده، نو دې شروعات چې کوم دی یا پیل چې کوم دی خو موږ کوهاټ نه کړی دی، خو دا داسې نه ده چې زه صرف کوهاټ کې چې کوم شاعران ادیبان دي دا به موږ نزوو، د نورو پښتونخوا شاعران ادیبان به موږ نزوو نه. لکه دا به موږ مطلب دی چې مرحله وار داسې کوو چې مطلب دی چې دا دوه پروګرامونه موږ کوهاټ نه کسان روچت کړو، بیا مطلب دی چې یو کس کرک سره تعلق دی یا بنو سره تعلق دی، پېښور سره تعلق دی، شنګلې سره تعلق دی، کون سره تعلق دی، دا به موږ په نظر کې دي. دا یو یو ته به موږ مخاور کوو او دغه پروګرامونه به دوی سره مو کوو کوهاټ نه بهر هم. او دا د نورې په لکه مخکې ما خبره وکړه چې د پام حواله سره چې کومې غونډې مو کوو، مذاکراتي غونډې دي یا مباحثې دي، د دې لپاره موږ دا پلان هم لرو چې لکه د پښتونخوا په سطح باندې چې چېرته کوم داسې غټ سکالر دي هغه مو راوغړو، یو یو راوغړو خپل پروګرامونو ته، او دغه د کوهاټ شاعران چې کوم دي، کوهاټ شاعر ادیبان چې کوم دي، د کوهاټ زلمي لیکوال چې کوم دي، او دا مو راوغړو، او دا هغوی ته کښېني، د هغوی لیکچر هم واوري، د هغوی سره خبرې اترې هم وکړي، هغو نه پوښتنې هم وکړي، او د هغوی نه د زده کړې یوه موقع هم چې ته مو ورکولو کوشش کوو چې برابره کړو ورته.
شکر صاحب، تاسو کوهاټ کې ډېر وخت تیر کړو، اوس د کوهاټ په ادبي حالو ځلو کې هم تاسو ګډون کوي، څنګه چې تاسو د پام ذکر وکړو، د کوهاټ ادبي منظرنامې ته په کوم نظر ګورئ؟
کوهاټ چې کوم دی دا ډېر مردم خیزه خوره ده، دی په هر وخت کې په ژوند په هر شوبې کې ډېر د کار او ډېر ستر شخصیت پیدا کړی دی، دې کې هیڅ شک نشته دی. خو یو بدقسمتي دغه ده چې د کوهاټ کوم موجوده منظرنامه ده نو دوی نه دغه زما ګیله ورته ویي که تسم مطلب دي ته یې، خو خبره دا ده چې موږ خپل چې کوم دغه شخصیت چې کوم دی د هغه سي نور خلکو سره معرفي نه کوو یا نړیوالو ته وړاندې نه کوو، څنګه د دوی حق دی هغه سي مونږ نه زوال. لکه زه به یو مثال درکمه چې په کوهاټ کې د یو صبر ذکر کیږي، یو صبر خو به داسې ده چې کوهاټ نه بهر هم هغه خلک پیژني، هغه باندې متحده ده پوری چې هغه یو نړیوال شخصیت دی په افغانستان کې، بلکې هم په هغه باندې سمینارونه شوي دي یا په د صبح په نورو ځایونو باندې هم هغه نزول شوی دی. خو یو صبر نه پس زه به د هغوی سره ډېر نږدې ده، یو صبر ډېر نږدې ملګری وو. یو صبر نه پس که په کوهاټ کې د چا ذکر کیږي نو هغه رومن صغر دی. رومن صغر ډېر کار کړی دی په خپل دور کې، ډېر فعال او متحرک شخصیت پاتې شوی دی، مختلفو ادبي غونډو سره د دې ارشه در شوا، او د نه صرف دا چې شاعر وو بلکې د محقق هم وو او یو ډېر ښه مورخ هم مورته ویلی شو، ځکه چې د دې درې شعري ټولګې چاپ دي چې هغه کې اولنی شعري ټولګه چې کومه ده هغه پسته کاڼي ده، او دا ډېره ښکلې ټولګه ده. دې کې په هغه دور کې ډېره جدیده شعري شوې ده، او په دې کې تاریخ ګوي باندې ډېر زیات کار شوی دی. تاریخ ګوي به زموږ لوستونکي دینه خبر وي، یو تاریخ لیکل وي، تاریخ ګوي وي. تاریخ ګوي دغه ده چې دی په خپل شعر کې مختلف شخصیات چې هغه وفات شوي دي، یعنی هغه ابجدو په حساب سره هغوی په خپل شعر کې غره ځای کړی دی چې دا په دې کال کې دا شعر باندې نظم لیکلی دی. بیا هغه شعر کې اجدو حواله سره داسې لفظونه راوړي دي چې دغه شعر دغه شخصیت چې کوم په دې کال کې وفات شوی دی، یعنی هغه تاریخ ګوي هغوی د ابجدو لفظونو نه دوی راوستلي دي.
مطلب دا دی چې کوئی علم العداد باندیم عبور حاصل ہو.
بالکل بالکل لکا پختو کی کا چا زیاد لکا پنوی شاعرانو کی خبر کوم کلاسیک خبر بنا کوم کچا لکا دیتے روگوی سر زیاد پملرنہ کڑی دا نغار منصغر دے منصغر پر شاعری کی لکا سمر شخصیات تی اگوی تقریبا چ دوی پ دور کی وفات شوی دی ان اگوی باندې نظم نکلا دے اگوی باندې مطلب دے چا غادہ دشمار حوالے سرا دوی د ابجدو حوالے سرا د اگوی د تاریخی وفات چ کوم دے اغا اغا سن رويستل دے نو داس شخصیات چ کوم دی ادا نظر اند شوی دی پدی باندې بخی کار نه شوی نن هم کته په کوهات کې اور ډېر لیکوال دي ډېر د اعلی په شخصیت شتا په شعر حواله سره هم او په نثر حواله سره هم چغه د پښتونخوا د نور سیمونه په حواله سره هم ورستنه دي خو په یب صابر باندې کته ورته وی چې را چا یو مقاله لیکلی ده ماته یو مقاله راکی نو زمانه شي خیال چې چا په کار کړی وي یا داسې سر غلم تقریبا دغه پنځلس کلمه په کوهات کې برابر شو کې دي پنځلسو کالو کې چېرته په یو سیمینار هم یا یو پروگرام هم در عمر سره سیم په نوم باندې نه شوی یو ځل ار وخت اجازه خټک سي د خدای وبخي هغه یو حس کړی و چې دغه په دې په یاد کې پروگرام وکي او نه خبر چې څه وجوهات د وجه چې هغه پروگرام هم بیا وجود مونږ مندو یعنی پروگرام مون شو نو دغه منظر نه چې کومه د بدلول غواړي دا سي چې مو د خپل چې کوم تیر شخصیت دی دا و نه زو په دې باندې کار وکړو د دوی چې کوم اثر دی هغه منظر هم تراوړو هغه مخې تراوړو هغه چاپ کو او دین علاوه په نثر کې هم که خبره کوم څه کسان شته دي چې هغوی نثر لیکي خو هغه سې کار نه کیږي لکه څنګه پکار دی ځکه چې تخلیقي ادب مو ته پکار دی چې په نثر کې مو تخلیقي ادب یعنی هغه کا فکشن دی هغه کا ډرامه ده هغه کا ناول دی کا افسانه ده خکه ده رپورتاج دی تکل دی او دې ترته توجه وکړی شي او دین علاوه تحقیق او تنقید ته هم پاملرنه پکار ده نو دغه ترته لکه دا کمیز محسوسومه او نور که د شعر حواله سره خبره کوو نو شعر پکې ډېر ښه تخلیقي او د پښتونخوا د نور سیمونه په هیڅ شان هغه ورستنه دی په کوهات کې د شنواز بکیر غوندې زلمی هم شته چې هغه په لرو بر کې ډېر خپل غزل حواله سره یو پېښان لري اتل افغان پکې شته دی داسې نور شاعران هم شته دي خو او ما چې ذکر وکړ درته چې لکه دا اتل افغان ډېر ښه شاعر دی اگر که دغه تعلق افغانستان سره د خپل تمو سره هغه اوسی هغه پہچان چې کوم دغه کوهار ته پکار دی چې موږ خپل ظلمي چې کوم دی دوی سره حسد ونه کو بلکې دا ونه زو لکه څنګه موږ خپل مشران هېر کړی دي او هېرول نه دي پکار دا سم خپل کشران چې هو دي دا نسوال پکار دي
تاسو د مشرانو خبر وکړه کوهار سره به د ورغزو خبر هم کوزه کې تاسو بنیادی تعلق د ورغزو سره دی دا سه کوم شاعران او ادیبان دي چې په خوا وخت کې تیر شوی دي او هغه سي شهرت یې نه موندلو که تاسو زین تاسو کرزی که دورزو سوک شعران دی که کلاسیکل شعران دی یا نور دی چی وز زمونگ استاس با منس که نشتا خواقا سی شهرتی و نموندلو او د شهرت نموندلو وجه صدا
ممتاز صاحب که د کلاسیکی دوره خبره کوو نو په دې کې موږ سره یو دوه درې نمونه خو رسید او رکزو حواله سره چې هغه کې کمر علي خان او رکزی دی چې هغه خو یو ډېر مشهور شاعر دی چې چېرته په کلاسیک باندې خبره کېږي کلاسیکي شاعري باندې خبره کېږي نو هلته د کمر علي خان او رکزی ذکر خامخا کېږي تر دې حده پورې چې په کابل کې هم په کمر علي خان باندې یو سمینار شوی و چې هغه کې کومې مقالې ورول شوي هغه د کمر علي خان او رکزی یاد په نوم باندې په کتابي شکل کې هم چاپ دي نو هغوی ذکر کېږي خو کېږي خو دین علاوه کمر علي خان سره یو بل سید انور شاه چې یو بزرگ سړی او یو پیر تیر شوی دی هغه هم شته هغه کلام هم موجود دی خو هغه هغه سې نه دی نزول شوی هغه سې شهرت هغه ته نه دی په برخه شوی لکه څنګه کمر علي خان ته دغه ملو شوی دی داسې یو بل شعر ذکر کوم هم کېږي سید اکبر اورکزی سو یو نور نمونه نور هم دی هغه ډېر زیات مقبول نه دی بیا د کلاسیکي دور نه پس چې کله دلته بیا د ولسی شعري دور شروع کیږي په ولسی شعري کې بیا داسې اورکزونه داسې شعر مو مخه ته نه دی راغلی چې هغه ذکر مو کو یا هغه مطلب دی چې په ریکارډ باندې راغلی وي او دا خو کېدای نه شي چې دګي شعرانه ویتر شوی خو چونکه ورغزی چې کومه د غسیمه ده د پښتونخوا د نور سیمه لګ لره هم پراته ده او غریزه سیمه ده او دا ډیره ورسته پاتې سیمه ده نو دی وجنه چې لکه کومه سیمه لګ ورسته پاتې وی هغه کې مطلب دی چې د خلکو رسی پکې کم وي نو الته چې کوم ادب تخلیقي یا هم د نورو خلکو د نظر پټ پاتې شي نو زما خیال دی چې په لسی د ادب چې کوم دورو په دې کې به هم ورغزو کې د ادب تخلیق شي وي او موجوده دغه کې هغه موده سم منظر هم ته مخته نه درغله او بیا که په جدید دور کې مو رسو به د دور کې په ورغزو کې ډېر ښه شاعران ډېر ښه لیکوالان او مخې ته راغلي دي چې هغه په ټول پښتونخوا باندې غوې ځان منلې ده او بلکې نړیوال شهرت یې حاصل کړی دی تاسو ته هم دغه علم شته چې بغه کې ممتاز ورغزی دی چې هغه موجوده دور کې د زورانو شاعرانو سرخیل دی یو نمنده شعر دی او لرو بر پښتانه د غوې د شعر د نمیوالی د غوې د شعر چې کوم استعداد دی هغه ستاینه هم کوي هغه منل شوی هم دی او دین له نور شاعرانو موجوده ور کې ډیر زیات نور قسم سیب د اډه خشایر ده او نور هم ډیر شاعران دي چې دغه نغه کومه ده لړۍ به ډیر وګده ده بلکې ځنې خلک خدام میش موجوده چې کوم د پښتو کې د غزل دور ده د اورغزو دور ده او لکه څنګه چې ممتاز اورغزې نور قسم اورغزې یا د نور اختیار الله اورغزې ده همدرد اورغزې ده د نور ډیر سات اورغزې دي چې غا د غزل حواله سره د شعر حواله سره اپ موجوده ور کې خو شهرت لري
اوریدونکو تاسو د ډاکټر شکر اورغزې سره زمون مرکه اوري شکر اورغزې یو شاعر او ادیب ده د نثر او د شعر ټولګي چاپ شوی دي د دوی سره زمون مرکه دوام لري خو وخت شوی دی دمي زمون سره اوسې
سوکھ نہ چڑی گی محبت بسوا کی گی او تیرا با آبادی گی یا بہی سون دردی گی کیا بہی سون چڑی گی محبت سوا کی گی او تیرا بہ بادی گی سوا کی گی او تیرا آبادی گی وہی سوپن در دے گی وہی سوپن چڑی گی محبت سوا کی گی او تیرا آبادی گی
اوریدن کو ڈاکٹر شکر اورگزے زمون سرا مل مدے او د دوی سرا زمون خبر روانی دی زمون مرکه او سرا دوام لري چې یو شاعر او ادیب دی او پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ڈی کړی دا شکر صاحب نن سبا نثر ډیر کم لیکل کیږي او تاسو هم وایئ چې د پام د پلیټ فارم نه به تاسو د خلکو یا د ځوانانو توجه نثر ته راړوئ نظم زیات دی او نثر کم دی د دې وجه څه ده
ممتاز صاحب مجھ کو میں پرمختللی جب گورو دا وہ ادبیات تا گورو نو وہ کہ دا نظم په حوالے سره نثر زیات لیکل کیږي او بد قسمتی نا پختو خبر مکوون پختو کې دا نثر مقابلے کې نظم زیات لیکل کیږي شاعری پکې زیات کیږي نثر پکې ډیر کم لیکل کیږي د دې بنې دی وجہ یو خدا هم دا چې نثر چونکه زیاته مطالعه غواړي زیاته مشاهده غواړي زیات وخت غواړي ځکه چې کله نثر کې مو افسانه هم لیکو نو غلی کړو د پر بوم بکې د کینو هغه د پر بوم مطلب د سوچ کو هغه د پر بوم یو خکه جوړو به بغ مطلب د پلاټ باندې مو هغه کو هغه په واقعیت باندې هغه په ابتدا باندې په هغه مطلب د شغه کوم کردرونه دي هغه کوم نظر کشي دا ټول دې پر بوم بکې د مو سوچ کو مخینه په پلانینګ کو نو بیا غنه پس مو کینو هغه افسانه به مو لیکو نو دا ډیر زیات ټایم غواړي ډېر زیات وخت غواړي. نو پښتانه چې کوم دي دا بس دا وایم چې دوی نفسیاتو کې به دا خبره شامله وي چې دوی لږ تن اسانه دي، یعنی زیات هغه محنت چې کوم دی هغه دوی نه کېږي. اگر که شته لیکوال خو لکه څنګه تاسو خبره ذکر کوم، لکه تاسو سوال چې کوم جواب دی ناغه نویت خبرې سره حواله سره کوم خبره کوو، نو نثر ډېر کم لیکل کېږي. نو هغه بنه دي وجه دغه تن اسانه هم ده. خو شعر چې کوم دی تاسو په خپل مطلب دی چې شروع ادب سره څه نه څه وسته لري، تاسو دغه تجربه وی چې شعر سړی په روان کې روان دی، مطلب د پلار زی اچانک مطلب د ذهن ته یو خیال راغی یا مصرع راغی، نو په روان روان کې دی مطلب د یو سیس چې کوم دی ولیکي. او مخکې خو به داسې و چې اکثر به د شاعرانو ځان سره خپله یوه ډایري یو بیازي به ګرځولو، نو هغه به شعر ته مطلب دی چې لارې نه شعر ته شو په روانه کې، مطلب دی چې هغه شعر هغه مصره هغه به ولیکله. او یا به شعر ته په سفر روانو په ګاډي کې به روانو، مطلب دی چې هلته به مطلب دی چې شعر ذهن ته راغی پوره غزلې به ولیکلو. یعنی شعر چې کوم دی هغه تا نه دومره زیات وخت نه غواړي، یعنی مطلب دی چې هغه تا نه دومره زیات سوچ نه غواړي. اگر که هغه کې مطلب دی چې در کله کله داسې وشي چې شاعر یو مصره لیکي، مصره ورته راشي هغه دوی مصره باندې پوره هغه نه وخت ولګېږي، چونکې د شعر تعلق جذباتو سره دی، نو جذبات سره ټمو راوټېدای شي، خو نثر تعلق چې کوم دی دا مطلب دی چې عقل سره دی، سوچ سره دی، فکر سره دی، تحقیق سره دی، مطالعې سره دی. نو دغه یو خبره ده چې پښتانه په کار دي چې دا نثر ته توجه وکړي. شعری داسې ما مقصد خبرې دا نه دی شعری دې نه کوي، شعری دې هم کوي، خو یو ژبه چې د هغې کوم خدمت په نثر سره کېږي شعر سره یې هومره خدمت نه کېږي. نو دې سره به دا ژبه غني شي، دا ژبې ته به د پرمختګ لارې نورې هم هوارې شي.
شکیر صاحب، د نثر نه خو شعر ته راغله چې شعر ډېر دي کې خلک، خو بې شعر کې غزل ولې زیات دی؟ بے نظم یا د نظم نور قسمونو کې ډېر کم کار کېږي. پولیسي ادب به هم راشو، چربې ته به راشو، داسې نورې د دې وجه سره ولسی شاعری په کوم پړاو پرته د دې وخت کې
ممتازب دا هر سیز لپاره خپل یو دور وی. دنیا کې څومره تحریکونه راوچتېږي، د خپل خپل یو دور وی، بس هغه دور کې وچلېږي. ما لکه تاسو ته شروع کې یو خبره وکړه چې یو کلاسیکي دور او کلاسیکي دور نه پس بیا په پښتو باندې ولسی دور راغی. په ولسی دور کې دغه مختلف سیمپونه دي، دغه زموږ شاعران چې کوم دي هغه لیکلي دي. د هغه دور چې کله په پښتو باندې د نورو ادبیاتو اثرات نه وو، نو پښتانه شاعران چې کوم زیات تور باندې مطلب دغه سیمو چې هغه دومره لوستي نه وو، نو هغوی مطلب دی چې خپل دغه فلبدیه شاعري کول، هغه کې مطلب دی چې نیمکۍ بګتۍ او دغه سندرې او زیات تور باندې چې مقبول سیمپ لکه تاسو ذکر مو کړ چربېته چې کومه وه، دا د ولسي ادب چې کوم دا چربېته د پښتنو خپل یو سیمپ دی. په دې کې لکه ډېرې ښه چربېته لیکلې شوې دي، په دې کې به باقاعده مقابلې کې دی او دغه سیمو شاعرې به کې دی. یعنی په ولسي ادب کې په چربې کې دغه دور چې کوم دا ډېر زیات چلېدلی دی. په دې کې مزاحمتي چربېته هم وي، رومني چربېته به هم وي، او دغه سیمو مختلف مطلب دی چې خبرې یعنی موضوعات چې کوم دي په چربېته کې بیان کړې شوې دي. خو بیا چې کله د پښتانه چې کوم دي جدید ادب سره دغه شوې دي، یعنی د نړۍ نور ادبیاتو سره د دوی تعلق راغلی دی، نو بیا دوی جدید ادب ته راغلي دي. نو بیا ولسي ادب چې کوم دی ورو ورو شاته پاتې شوی دی. زموږ څومره جدید شاعران چې کوم دي نه وي بیا ولسي ادب ته هغه پاملرنه نه ده کړې، نو هغوی بیا جدید ادب ته راغلي دي. په جدید ادب کې بیا چونکې غزل چې کوم دی دا جدید ادب سره تعلق نشته، خو کلاسیک نه روان دی. خو په مشرقي ژبو کې نه صرف پښتو کې بلکې اردو کې یا فارسی کې یا نورې کومې مشرقي ژبې دي، په دوی کې هم غزل یو ډېر مقبول سمت دی او اوس هم مقبول دی. دا یو مقبول سمت دی، نو بیا شاعرانو دې ته زیاته توجه کړې ده. خو غزل سره سره بیا چې کوم زموږ جدید شاعرانو هغوی نظم هم لیکلی دی، یعنی کوم د شلمې صدۍ چې کوم جدید شاعران دي په هغو کې هم اجمل خټک ذکر کوو، یا سید رسول رسا ذکر کوو، فضل حق شیدا ذکر کوو، یا د عبدالرحیم مجذوب صاحب ذکر کوو، نو دا د نظم ډېر لوی لوی نمونه دي. دغوی بیا ډېر د اعلی پیمانې باندې نظم لیکلی دی. خو غزل چې کوم دی دا په کلاسیک نه راوخله، تر ننه پورې دا یو داسې سیمپ پاتې شوی دی چې دا په دې نورو سیمپونو باندې د دې تله چې کومه دغه درنه ده. نن هم غزل زیات لیکل کېږي. غزل ولې زیات لیکل کېږي؟ یو خو دغه د شدې پرمټ آسان دی، پرمټ حواله سره دا آسان دی چې لکه نظم سړی لیکي، نظم مطلب دا چې په موضوع باندې لیکي، هغه موضوع نه اخو دې خونه شي وته، یعنی هغه موضوع باندې بده لګیاوي، او مطلب دا چې منظم تور سره بده لیکل کوي او زیات لیکل به کیږي. کته درې بندونه بلی کار بند کې مطلب مختلف قسمونه د نظمونو هغه باندې بیا هغه خبر رسیدې وخت په کې زیات لګي، ټیم په کې زیات لګي. حالانکه د غزل چې کوم مستزان دی غوی د خبره کوي، یا چې د کوم نقادان دی هغه وی چې نظم چې کوم دی دا د غزل په نسبت سره آسان دی. غزل ګران دی، غزل ځکه ګران دی چې غزل په هر یو شعر کې ځند خپل موضوع وي، یعنی په دوه مصرو کې به ته پوره مضمون بیانوي. خو
په یو شعر کې به ټول موضوع
رنګاري، یعنی هر یو شعر چې کوم دی هغه اړ خپل ځند خپل موضوع ده، خپل نظم دی، یعنی یو شعر ځند خپل نظم دی. نو په دوه مصرو کې پوره خبره کول دا ګران کار دی. خو پرمټ حواله سره مطلب دی چې به دا آسان دی، ځکه چې مطلب دی 500 شعرونه نه چې مسمولي کو غزل پورا شو نو دا یو وجه ده چې مون شاعران چې کوم دي اکثریت چې کوم دي هغه غزل لیکي خو غزل په نوم باندې غزل لیکل انتهایی آسان کار دی خو چې څه د غزل وی هغه ګران کار دی چې هغه وکی غزل وی چې هغه کې مطلب دی غزل چې کوم تعریف دی چې هغه کې مطلب دی چې تغزل وی تغزل چې شدید تغزل دادی چې ته غزل کې هر موضوع بیانوي هغه کې به انتهایی خوږواله وی هغه کې به انتهایی نرمی وی هغه کې به لفظونه انتهایی مترنم وی یعنی ښکلی به وي یعنی یوه ډېره ژوره خبره به وي خو هغه به دومره په لطیف انداز سره بیان شوی وي چې هغه د انسان په حواسو باندې یو ښکلی اثر کوي درونه پرې وځي دا غزل دی که چېرته په غزل کې مطلب دوه مصرو کې هم یو خبره وکړه خو چې هغه کې تغزل نشته هغه کې مطلب دی چې مقصدیت په فن باندې غالب دی نو دا بیا هغه د غسل چې کوم لوازمات یې غنه پوره کوي
شکر صاحب که زمونږ اوریدونکو ته یو خپل کلام یو وار بیا واوروي نو ډېر خوند به وکړي
ممتاز صاحب زه به دا یو غزل ورته واورم غزل مطلارز دی چې د پرمختګ تصور هغه سه په شک ولاړ دی د پرمختګ تصور هغه سه په شک ولاړ دی د کلی یو سر کې مولا بلکې ملک ولاړ دی
ډیر ښه
د پرمختګ تصور هغه سه په شک ولاړ دی د کلی یو سر کې مولا بلکې ملک ولاړ دی او یواز نه د خپل ارمان مړې په سر ګرځوي یواز نه د خپل ارمان مړې په سر ګرځوي د یو پریوتی قبر سرته یو هلک ولاړ دی او د پښتونخوا غرور سترګو کې سنبال ساتلې
د پښتونخوا غرور سترګو کې سنبال ساتلې
زما ارمان چې اوس په پوله د اٹک ولاړ دی
ډیره
او د ډبوري د بنګو ګرد رنه پلخته څنډي یو اجنبي سړی په لار کې د رزمک ولاړ دی او بل شیر دی چې هغه سړی به د زهرا ننداره خاوري وکړي څوک چې پیدا دی په طرف د خپیرک ولاړ دی او بل شیر دی چې ته دلته کښېنه زه رزم چې ضمانت یې وکړم یو غنم رنګ زموږ د کلي په پټک ولاړ دی
ډیر سړی څوک دی چې سارا د خپل ټوپک ولاړ دی
او دا خوشحال خان نه دی منم خو بهرم خان هم نه دی
دا خوشحال خان نه دی منم خو بهرم خان هم نه دی
دا ورک زه دی چې پنن کې د خټک ولاړ دی
شکر صاحب ډیره مننه چې تاسو زموږ اوریدونکو سره خپل کلام شریک زه یو شی وینم ستاسو په شاعری کې مزاحمت زیات دی او رومان کم دی وجه څه ده
ممتاز صاحب شاعر چې کوم دی دا هم د دې ماحول بچی دی لکه څنګه عام انسانان دي هغه یو ماحول نه یو چپرچل نه حالاتو نه متاثره کیږي نو شاعر هم دغسې انسان دی دغه د غوښې او د هډوکې وجود لري دغه احساسات لري نو چې کله ستا په چپرچل کې ستا نه خوا او شا حالات چې کوم دي هغه دغسې وي چې هغه کې دمکې وي هغه کې مطلب دی چې مرګونه وي هغه کې ژوبلې وي هغه کې لوږې وي هغه کې تکلیفونه وي هغه کې مطلب دی چې ډېر بد حال وي نو په داسې حالاتو کې نو یو شاعر به نور څه ولیکي
که نثر کې څوک کار کول غواړي نو باید چې په کوم نثر کې د زیات کار وکړي تحقیقي تخلیقي یا تنقیدي
بنیادي څیز چې کوم دی دا خو تخلیق دی که نه چې تخلیق وي نو تنقید به هم کیږي او تحقیق به هم کیږي که چېرې موږ سره تخلیق نشته نو زه به تنقید په څه باندې کوم یا به زه به تحقیق په څه باندې کوم نو دې دپاره پکار دغه دی چې تخلیقي ادب طرف ته یا تخلیقي نثر ته زیات توجه وکړی شي خو دا د یو انسان یا یو لیکونکي په ذهن پورې هم اړه لري چې دې رجحان کوم طرف ته دی انسان کې هر یو انسان خپل یو ذهني میلان وي یو رجحان وي یو دلچسپي وي یعنی هغه دلچسپي ته کتل پکار دی که یو سړی کې دا هیلت وي چې هغه مطلب دی چې تخلیقي نثر لیکلی شي تخلیق کولی شي نو پکار دی چې هغه تخلیق ولیکي هغه دې ځان باندې زبردستي نه کوي چې زبردستي تحقیق کوم عزت زبردستي باندې تنقید کوم یعنی اوس سړی ذهن چې کوم دی هغه تنقید تر تمایل دی نو پکار دی هغه تنقید وکړي یو انسان ذهن چې کوم دی هغه په تحقیق طرف ته د غرو جان دی نو پکار دی هغه تحقیق وکړي کله کله مدس وشي چې مو اکثر دغه ته ګورو د خلکو هغه مارکیټ ته ګورو چې مارکیټ کوم زیات چلیږي هغه ته ملاړ شو، نو بیا مو هغه سې معیاري ادب تخلیق نه کړی شو. ما خپل خیال دغه دی چې زما یو پیغام په شکل باندې زه خپل کشرانو ته یا خپل همزولي چې کوم دي هغوی ته دا خبره کول غواړم چې تاسو خپل ذهني استعداد ته وګورئ. تاسو ذهنی استعداد په تخلیق کې دی، نو تخلیق وکړئ. که تاسو تنقید دی تنقید ته راشئ، او که تحقیق ته میلان دی نو تحقیق وکړئ، خو خپل ذهنی میلان ته وګورئ او کوم کار چې کول غواړئ هغه مهری کار وکړئ، لږ کار وکړئ خو مهری کار وکړئ.
اوریدونکو، تاسو د ډاکټر شاکر اورگزی سره مرکه اوریدله. شاکر اورگزی د اورگزو سیمې سره تعلق لري او نن سبا په کوهاټ کې دی، او د شعر او د نثر کتابونه چاپ شوي دي او ځینې نور آثار ناچاپ پرته دي. ښکلی خبرې ورسره وشولې، ډېرې ګټورې خبرې ورسره وشولې. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې موږ ته مخ راغلئ.
ممتاز، تاسو د مشال ریډیو ډېره زیاته مننه چې ما سره دغه مرکه وکړه او زما غږ مې خپلو اوریدونکو ته ورسولو. ډیره زیاته مننه.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تو بیتار واس مطلب وائی جی تو پوی کا سواس مطلب نن خو ملک پوی کا سواس مطلب شیخ ددید